په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر دریو بجو ده چې د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هم پکې ځای لري. په خبرونه کې زه سالی در سره یم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د فرانسې د هغې اعلان هرکلی کوي چې په افغانستان کې ځواکونه خپل روزونکی پروګرام له سره پیلوي. د لغمان د قرغې ولسوالۍ امنیتي مسؤلیت پرون افغان ځواکونو ته وسپارل سو. د راپورونو تر څنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې راځي چې د متحده ایالاتو یو عالي رتبه پوځي قمندان وایي امریکا په جنوب ختیځ آسیا کې پراخ پوځي حضور غواړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مسوده وڅېړله. خو په پیل کې له معصوم میوند څخه د افغانستان خبرونه اوري.
تاکل سوی چه افغان ولسمشر حمید کرزی بنن د خپل سفر په ترڅ کې لندن ته ولاړ سي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي نن هم د دې جرګې د دوهم مرستیال په انتخاباتو کې پاتې راغلل او په خوست ولایت کې نن د کانکور ازموینه واخیستل سوه او سبا به هم دوام ولري. پوره خبرونه تمه ده چې افغان ولسمشر حمید کرزی نن لندن ته ورسیږي او هلته د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره وویني. ولسمشر کرزی به د سفر پر مهال له برتانوي مشرانو سره یو تړون هم لاسلیک کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته د برتانیا او افغانستان په اقتصادي او سیاسي ډګرونو کې څرنګه همکاري کولای سي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي نن هم د دې جرګې د دوهم مرستیال په انتخاباتو کې پاتې راغلل. د ولسي جرګې د دوهم مرستیال څوکۍ ته شاګول لوزایی او احمد شاه رمضان ځانونه کاندید کړي وو چې دواړو د چهارشنبې په ورځ له نورو کاندیدانو څخه ډېر رایې اخیستې وې. خو نن هم له دوی دواړو څخه یو ونتوانېده چې 50+1 د غوڅ اکثریت رایې خپلې کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي د غونډې په پای کې اعلان وکړ چې د جرګې د دوهم مرستیال لپاره انتخابات تر دوه اونیو پرېږدي او خپل نور مهم کارونه به وکړي. په کابل کې د ایساف ځواکونه وایي چې نن یې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو یو مشر نیولې دی. د دغو ځواکونو لخوا په خبره سوې یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې دغه کس طالبانو ته د ځان وژونکو حملو مواد او وسلې برابرولې. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بل لوري د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او 28 نور نیول سوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، لغمان، هلمند، نیمروز، مردک، خوست او هرات ولایتونو کې سوي. او د خوست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن د کانکور ازموینه واخیستل سو او سبا به هم واخیستل سي. د چارواکو په خبره په دې ازموینه کې درو زرو زده کوونکو برخه اخیستي و چې یوازې 40 تنه انجینري وي. د ازموینه په خوست کې د شیخ زاهد په پوهنتون کې اخیستل سوي. د دې پوهنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولیزی وایي چې دغه پوهنتون د 200 زده کوونکو د جذب وسیله لري. همدارنګه نن په کونړ ولایت کې له 2800 کسانو څخه د کانکور ازموینه واخیستل سو. دا و د افغانستان خبرونه د سیمه منړی په خبرونه کې د سره فريدا هوټ سیف ده.
د پاکستان د پوخانی جمهور رئیس پرویز مشرف یو ملګری وایي نوموړی پاکستان ته د ستنېدو پلان لغوه کړی دی. مشرف ممکن پاکستان ته د ستنېدو په مهال په 2001 میلادي کال کې د پوخانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل په اړه ونیول شي. د مشرف مربوط مسلم لیگ ګوند عمومي منشي محمد علي سیف یو خبری کانفرنس ته وویل پوخانی جمهور رئیس دا پتیلې ده چې د پاکستان د سخت سیاسي حالت له وجې په جلا وطنۍ کې پاتیشي. سیف د جمعې پورس په دوبی کې د مشرف لاستوګنځي بهر خبریالانو ته خبري وکړي خو په خپل مشرف په کانفرنس کې را څرګند نشو. څرنوالان ادعا کوي چې مشرف د بینظیر بوټو په قتل کې لاس درلود. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د جمعې پورس ویل کچرته پرویز مشرف پاکستان ته راشي نو په یقین سره چې بندي بشي. د مصر په پایتخت قاهره کې فرقي شخړې دوام لري. د اخوان المسلمین پلویانو او سیکولار اعتراض کوونکو د جمعې پورس د تحریر یا ازادۍ په میدان تیږي ورولي او یو لبل سره لاس او گریوان وو. د نارامۍ د هغه لاریون څخه راپورته شوی چې په لسکونو زره تنه د حسنی مبارک د رژیم د ختمېدو د کالیزې په مناسبت راوتلي وو. سیاسي کتونکي وایي د دواړو خواوو اختلاف له مذهبي مسایلو څخه ډیر پر سیاسي مسلو متمرکز دی. کین اړخي او سیکولار فعالان سمدستي د جنرالانو د واکمنۍ ختمېدل غواړي. په عین حال کې اخوان المسلمین بیا هیلمند چې پاوز خپل کار ته پریښودې شي او د خپل محلویش په اساس لواکل لري شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مسوده وڅېړله. په دغې مسودې کې چې د عربي ټولنې د پلان ملاتړ کوي غوښتنه شوې ده چې ولسمشر بشار الاسد دې له واکه لاس واخلي او تر انتخاباتو مخکې دې یوې انتقالي ادارې ته واک وسپاري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین وویل دا طرحه د منلو نه ده، خو روسیه دې ته چمتو ده چې پر دې مسلې خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي جیرارد آروټ بیا د دې مسلې ملاتړ وکړ.
We are facing a major crisis. I'm not playing words on, you know.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې استازي وايي موږ له جدي بحران سره مخامخ یو. داسې خبرې نه دي. 15,000 کسان تر اوسه وژل شوي دي. دغه هیواد په کورنۍ جګړې اخته شوی. موږ په جدي توګه د سیاسي روغې جوړې په لټه کې یو، خو له بده مرغه یا له ښه مرغه یو ځل بیا بله لاره نشته. موږ د عربي ټولنې د هیوادونو یو طرحه لرو چې د حل لارې وړاندیز کوي، نو موږ یې باید ومنو. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری ملګری ملتونه ملامت کړل چې د سوریې په اړه پرته لدی چې له دمشق سره سلا مشوره وکړي پریکړه کړې ده. د ملګرو د متحده ایالاتو یو رتبه پوځي قومندان وایي متحد ایالات په جنوب ختیځ آسیا کې پراخ پوځي حضور غوړي، خو نه غوړي چې هلته دې هډې ولري. په پاسیفیک کې د امریکایي قومندانۍ مشر ادمیرال رابرټ ویلارد په دې وروستیو کې فیصله وکړه چې یو شمیر امریکایي عسکر به په استرالیا کې ځای په ځای کوي او په سنگاپور کې به د سمندري ځواکونو کشتۍ دروي. دا به متحد ایالاتو ته دا امکان برابر کړي چې سیمه کې امریکایي ځواکونو ته د بدلېدو رابطلېدو لاره نور هم اسانه کړي، خو بې له دې چې دا ډو پر جوړولو لګښت راشي. هغه څرګنده کړي چې متحد ایالات په فلیپین کې هم د ورته شی په لټه کې دي. سیاسي کتونکو وایي د متحد ایالاتو دا ډول عمل ډیر ځله په سیمه کې د چین د مخ په زیاتیدونکي پوځي پیاوړي کېدو په عکس العمل کې کیږي. په هر حال پیکینګ د متحد ایالاتو دې عمل ته د خپلې پوځي پیاوړتیا د مهر کولو په سترګه ګوري. او د قرغیزستان چارواکي وایي زورګونو قرغیز بندیانو د نه خوړلو اعتصاب ته چې د زندان د شرایطو پر ضد یې کړی و پای ته ورساوه. 1200 اعتراض کوونکو خپلې شونډې ګنډلې وې. په قرغیزستان کې د بشري حقونو څارونکي تورسنبیک اقوین خبریالانو ته وویل تر هغه وروسته چې دوی یعنی بندیانو ته د اطمینان ورکړی شو چې نور به د ساتونکو لخوا ورسره سخت چلند نه کیږي، نو بندیانو د خپلو نه خوړلو اعتصاب ختم کړ. ټولو 1000 کسانو د جنوري له 12 راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی و. داود ازادۍ رادیو په روانې خبرونه کې څو خبرونه.
دوی بجې او اته دقیقې سوې. نن شنبه ده، د سلواغي د لوی اتمه د جنوري 28. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه وروستیو پرمختګونو ته د خوشبیني څرګندوي چې دغه پرمختګونه به د پخلاینې امکانات لا باوري کړي. په دې بل راپور هم لرو چې وایي د سولې عملیه چټکه سوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د فرانسې د هغه اعلان هرکلی کوي چې په افغانستان کې ځواکونه خپل روزنیز ماموریت له سره پیلوي. د لغمان د قرغی ولسوالۍ امنیتي مسؤلیت پرون افغان ځواکونه ته وسپارل شو.
امنیتی ځواکو او ملکی ځواکو منځ یو ډېر سخت فاصله را دا فاصله له منځه لاړ نه سي. امنیت باندې یوازې ثبات نه سي راوستي.
په پېښور کې پولیسو یو افغان موټر چلوونکی وژلی.
حکومت نه مخته دا د مجرم په خپل سزا ورسیږي او د پلار هم دا وختونه ورسولو.
په تاندې څنګه 19 پروګرام کې د ځوانانو اړوند مسایل څېړل سوي.
پینل کچیر سړی نصیب پر لپسې کارو کې د کار سمار د کار اصل به کمې تر هغه چې د کار پومنس کې تفریق کوي.
دا خبرونه تر درویو بجو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه وروستیو پرمختګونو ته د خوشبیني څرګندوي چې دغه پرمختګونه به د پخلاینې امکانات لا باوري کړي. د ورکړل سوي رپورټونو له مخې د طالبانو ځینې استازي دوهې ته رسیدلي څو له امریکا سره په خبرو کې برخه واخلي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې په دوحه کې د طالبانو دفتر فعال سوی، خو د سولې عالي شورا بیا وایي چې د دفتر د پرانیستلو لپاره خبرې لا هم مقدماتي بڼه لري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دفتر له پرانیستلو مخکې باید طالبان ځینې شرایط پر ځای کړي. تفصیل له کابل د حمید مومند پر پټ کې.
د سولې عالی شورا د باور سرګندوي چې په قطر کې له طالبانو سره د پخلاینې لپاره روسي پرمختګونه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د دې شورا غړي په دوحه کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانیستلو لپاره روسي پرمختګونه هیله بخونکې بولي او وایي چې دا هڅې سم لور ته روانې دي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پرمختګونه د سولې د خبرو لپاره مقدمات جوړوي.
تنها وجود این دفتر به درد نمی خورد مگر اینکه از این دفتر
دیوه یواز د دې دفتر پرانستل د کوم درد دوا نه و مگر دا چې له دې دفتر نه د بین الافغانی خبرو لپاره استفاده وشي او د سولې بهیر پیاوړی کړی شي. د طالبانو د رهبرۍ ډاډمن استازي هلته ورشي کار وکړي او د بین الافغانی خبرو چې یواز افغانان پکې برخه ولري مقدمات ترسره کړي. خو دا پرمختګونه له هغه څه توپیر لري چې امریکایي چارواکي ورته اشاره کوي. امریکا وایي چې د دفتر د پرانستلو لپاره ځینې نور کارونه پر مخ پراته دي چې باید ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې اعلامې په خپرولو سره په دې برخه کې د پرمختګونو په اړه د رسنیو رپورټونه ناسم بولي. د امریکا د سفارت په اعلامې کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونې ځینې برخې راخیستل شوې. ښاغلی ګراسمن ویلي چې د دفتر له پرانستلو مخکې باید د افغان او قطر حکومتونو ترمنځ خبرې وشي او د دفتر له پرانستلو مخکې باید طالبان په یوه اعلامه کې نړیوال تروریزم وغندي او له تاوتریخوالي لاس په سر شي. که څه هم افغانستان ته د مارک ګراسمن د سفر په پای کې دا اعلان وشو چې د قطر یو پلاوی به کابل ته راشي، خو د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل وایي چې تر اوسه هم نه ده څرګنده چې دا پلاوی به څه ډول ترکیب ولري. د وای تر اوسه پورې موږ ته د پلاوی ترکیب نه دی معلوم، خو هغه معلومات چې موږ یې لرو دا دی چې د قطر یو پلاوی کابل ته راځي، سولې افغان حکومت او په غالب ګمان د سولې له عالي شورا سره هم وګوري. دوی به په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي، که څه هم دا معلومات باید ډېر مخکې ورکړل شوی وي. د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره د امریکا شرایطو ته په داسې حال کې اشاره کیږي چې د ځینو نړیوالو اژانسونو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینې استازي لا د مخه دوحې ته رسېدلې دي. په رپورټونو کې ویل شوی چې د طالبانو په استازو کې د مولا عمر پخوانی سکرتر طیب آغا، په سعودي عربستان کې د طالبانو پخوانی سفیر مولوي شهاب الدین او ځینې نور کسان شامل دي. خو تر اوسه پورې امریکایي چارواکو قطر ته د دغو کسانو د ورتګ په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
وسلوالو طالبانو ته په قطر کې د یو سیاسي دفتر د پرانستلو تر خبرو وروسته د افغانستان د سولې عملیه چټکه یا توده سوې ده. امریکایي چارواکو له طالبانو سره څو ځلې خبرې کړې او افغان حکومت هم غواړي په خبرو کې دخیل وي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره د ډیپلوماسۍ وروستیو هلو ځلو لاره وره کړې، خو د خالصې سولې د ټینګښت او د جګړې د ختمولو په مخ کې لا هم خنډونه پراته دي. په دې اړه به د فرانس پرس خبري اژانس د راپور جزئیات له جان قالکوزي څخه اورو.
طالبانو ویلي که بندیان له ګوانتانامو زندان څخه خوشی شي، نو په هغه صورت کې به دوی له واشنگتن او افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د خبرو تحرک هغه وخت پیدا شو چې د طالبانو مشر ملا عمر ویل په دې شرط به له واشنگتن سره خبرو ته کینی چې دوی ته په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانستل شي. د امریکا متحده ایالات چې د پردې تر شا د افغانستان د سولې عملیه پر مخ وړي، د افغان حکومت او خپلو خلکو د حساسیتونو په پام کې نیولو سره په احتیاط اعلان وکړ چې طالبانو ته په قطر کې د دفتر په پرانستلو سلا شوي دي. خو جمهور رئیس حامد کرزی سمدستی داسې وانګېرله چې دوی په خبرو کې څنګ ته شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازی مارک ګروسمن کابل او د سیمې نورو هیوادونو ته واستوه چې شکونه لري او د سولې عملیې ته د خلکو ملاتړ جلب کړي. کابل ته د ګروسمن سفر بریالی برېښي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی چې د مسلې د حساسیت له وجې نه غواړي نوم یې په ډاګه شي وایي طالبانو ته په دوحه کې د سیاسي دفتر پر سر د افغان حکومت، طالبانو، قطریانو او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات موجود ول، خو زیات امکان لري چې د طالبانو دفتر او رسمي خبرې ژر پیل شي. د افغانستان د چارو څېړونکی او پیژندل شوی لیکوال احمد رشید هم په دې باور ده چې ګروسمن سیمې ته د خپل سفر په جریان کې یو لړ ستونزې حل کړي، خو د خبرو د پیل په اړه په احتیاط نظر څرګند کړی دی. احمد رشید وایي فکر کوم موږ په لار روان شوي یو. کابل ته د امریکایانو د سفر پر مهال زیات مخالفتونه یا تضادونه حل شول، خو اصلي مسله یعنې له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو د بندیانو د خوشې کولو مسله تر اوسه نه ده حل شوې. د احمد رشید په وینا په ګوانتانامو زندان کې د تروریزم ضد جګړې بندیان ساتل کیږي او واشنگتن باید چې د بندیانو د خوشې کولو پلان 1.5 ورځې وړاندې کانګرس ته وړاندې کړي چې د طالبانو په اړه تر اوسه دا کار نه دی شوی. دا لاره ده څرګنده چې طالبان به د بندیانو له خوشې کېدو مخکې په قطر کې خبرو ته حاضر شي او که څنګه. په دې سربیره طالبان باید اعلامیه صادره کړي او له افغان حکومت سره د خبرو اړتیا باید ومني. دغه راز متحده ایالات او قطر هم باید د طالبانو د دفتر جزئیات په ډاګه کړي. احمد رشید زیاتوي زیات شمېر مواد باید حل شي او فکر کوم د حل کېدو په حال کې دي. لبل خو د طالبانو حیاتونه یا استازي مخکله مخه قطر ته تللی دي. د احمد رشید او د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی دواړه په دې باور دي چې دا د دې معنی نه لري چې طالبان راضي شوي خبري وختي پیل کړي. د طالبانو استازي په دې وروستیو کې قطر ته تګ را تک کوي. د سولې د عالی شورا د غړي په وینا د طالبانو د سولې د حیات غړي لکه سید طیبغه محمد عباس ستانکزی او شهاب الدین دلاور له دریو څلورو میاشتو راهیسې په قطر کې دي او دا داسې نه ده چې دا کسان پرون یا نن هلته رسېدلي دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا منشي امین الدین مظفری فرانس پریس اژانس ته ویلي افغان حکومت له قطر حکومت څخه تمه لري چې د دوی یو هیئت کابل ته راشي او په خبرو کې خپله ونډه روښانه کړي. دی وایي افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن کابل ته د خپل سفر پر مهال دا بیخي په ډاګه کړه چې له طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې به افغان حکومت شامل وي. د مظفری په وینا له طالبانو سره د خبرو لپاره اوږده لار په مخ کې ده. زموږ د شرطونو او ونډې په ګډون زیاتې مسلې باید حل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د فرانسې د هغې اعلان ارکلی کوي چې په افغانستان کې ځواکونه خپل روزنیز پروګرام له سره پیلوي. په عین حال کې دوی وایي چې تر 2014 میلادي کال پورې به د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام هم په بشپړه توګه افغاني سي. تفصیل د احمد زبیر اجمن په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د فرانسوي ځواکونو لخوا د افغان عسکرو د روزنې د پروګرام د بیا پیل ارکلی کوي، خو دوی د روزنې د پروګرام په بشپړه توګه د افغاني کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې تر 2014 کال پورې افغان ځواکونه د روزنې په برخه کې د فرانسوي عسکرو په ګډون د نړیوال ځواکونو مرستې ته اړ دي. خو نوموړي وویل تر 2014 کال پورې به د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام هم په بشپړه توګه افغاني شي.
تاسو وګورئ چې موږ اکثره موږ کوښښ کوو چې اکثره د ښوونې او روزنې استادان په خپل افغانان ورو په ورو باندې تربیه کو وی روزو چې دغه پروسه هم افغاني شي. اوس نږدې 15% ښوونه روزنه زموږ د خپل افغاني افسرانو بریدملانو او ښوونکو لخوا ترسره کیږي، نو دغه کومه سلنه چې پاتې ده هغه د بهرنیو هیوادونو لخوا نه چاغي کې فرانسویان هم شامل دي هغه ترسره کوي.
خغلی وزیری وویل چې ممکن له 2014 کال وروسته به نړیوال ځواکونه په محدودو برخو کې د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه ولري. هغه د بلګې په توګه د هوایی ځواک روزنه ته اشاره وکړه چې له 2014 کال وروسته به هم پکې د بهرنیو ځواکونو مرسته ته اړتیا وي. وروسته له هغه چې په کاپیسا ولایت کې یو افغان عسکر څلور فرانسویان ووژل او شاوخوا 15 نور ټپیان کړل، فرانسې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت او له دې ځواکونو سره ګډ عملیات وځنډول. خو په پاریس کې له خپل افغان سیال سره له خبرو وروسته د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سرکوزی وویل چې په افغانستان کې باید د ځواکونو روزنیز ماموریت بیرته پیلېږي. نوموړي همداراز وویل چې فرانسوي ځواکونه به له مخکینی اعلان یو کال مخکې یعنې د 2014 کال تر پایه افغانستان پرېږدي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت اوس هم په ځینو برخو کې افغاني کېدای شي، خو د هوایي ځواک او نوې ټکنالوژۍ د استعمال په برخو کې به بیا هم د بهرنیو مرستو ته اړ وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال عبدالهادي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې دنیا وغواړي چې افغانستان هوایي مداخله پوځ ولري، دا بیخي ضرور ده چې د دنیا څخه موږ مرسته وغواړو، روزنیز مرسته وغواړو او علمی مرسته. اما دغه پوځي پیاده نظام پوځ دپاره روزنیز پروګرام جوړولو او تطبیق کولو او معلمین او مربیون تربیه کول دا کوچنی کار دی. دا وزارت دفاع که اوس هم وغواړي دا کولی شي، پخوا هم دا ظرفیت موجود و په وزارت دفاع کې.
ښاغلی خالد وویل چې ځینې هیوادونه د روزنې د پروګرام په نامو غواړي خپل ډېر شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې کړي چې د افغان ځواکونو د روزنې تر څنګ به خپل سیاسي اهداف هم ولري. که څه هم ټاکل شوی چې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه په بشپړه توګه امنیتي چارې کورنیو ځواکونو ته انتقال کړي، خو د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون ځینو هیوادونو له هغې وروسته هم د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت په دوام ټینګار کړی دی.
له افغانستانه د فرانسوي ځواکونو د ژروتلو او تر مخکنی ټاکل سوي نیټې یو کال د مخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په باب د افغانستان او فرانسې د ولسمشرانو پر موافقه د امریکا حکومت په لومړني عکس العمل کې وویل چې فرانسې په دې اړه له امریکا سره هم هنګي کړې وه، خو په ولسي جرګه کې د کاپیسا یو وکیل اندېښنه ښکاره کړه چې که په راتلونکو څو میاشتو کې فرانسوي پوځیان له کاپیسا څخه ووتل د دې ولایت حالات به خراب سي. عصمت سروان جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې فرانسې له افغانستانه تر ټاکلي وخت یو کال مخکې د ځواکونو د ایستلو پر پلان له خپلو متحدانو سره مشوره کړې وه. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی پرون وویل چې دی او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په ګډه له ناټو وغواړي چې د افغانستان د ټولو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیتونه په 2014 میلادي کال کې تر ټاکل شوي وخت یو کال د مخه افغان ځواکونو ته وسپاري. سارکوزی وویل په دې اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته خبر ورکړی او دا پلان به د راتلونکو فبروري په لومړیو کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویکتوریا نولند وویل سره لري چې امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه په پام کې لري چې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان خپل پوځیان وباسي، امریکا د ځواکونو په ایستلو کې پر هماهنګۍ ټینګار کوي. دی وویل ښکاره ده موږ غواړو چې په ګډه کار ته دوام ورکړو څو دا مسئله په داسې ډول عملي شي چې د ناټو له هلو ځلو سره سمون خوري او افغان ځواکونو ته د خپل هیواد امنیتي چارې په مناسب ډول وسپارل شي. دې په عین حال کې وویل چې د ناټو د غړیو په منځ کې او همداراز په افغانستان کې ځینې اندېښنې وي چې هر اقدام دې په سلام مشوره وشي. په همدې حال کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کاپیسا ولایت یوې استازي له افغانستان تر ټاکلي وخت مخکې د ځواکونو د ایستلو او په څو میاشتو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په خاطر پر فرانسې انتقاد وکړ. د کاپیسا وکیل طاهر مجددي نن اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل که د حمل په میاشت کې د کاپیسا ولایت د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو د دې ولایت امنیتي حالات به نور هم خراب شي. میرمن مجددي دا هم وویل چې د ولسمشر کرزي دا لویه تیروتنه ده چې د فرانسې ولسمشر هڅوي چې تر اصلي مهالویش مخکې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو وړاندیز کوي. د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی پرون وویل د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړ چې د کاپیسا ولایت د امنیتي چارو مسؤلیت به افغان ځواکونه په غاړه واخلي. په دې ولایت کې فرانسوي پوځیان میشتي او د یو افغان عسکر له لوري پر فرانسوي پوځیانو وروستۍ حمله هم په همدې ولایت کې شوې وه. د فرانسې ولسمشر وویل که د کاپیسا د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونه په غاړه واخلي فرانسه به وکړی شي چې له افغانستان سږ کال له خپلو 3600 پوځیانو څخه 1000 تنه بیرته خپل هیواد ته ور وغواړي. ولسمشر نیکولا سارکوزی پرون په پاریس کې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د فرانسې او افغانستان د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د تړون تر لاسه کولو مخکې وویل فرانسوي پوځیان به د پسرلی په لومړیو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل پیل کړي او تر هغو به د افغان ځواکونو روزلو ته دوام ورکړي چې په 2014 میلادي کال کې ټول فرانسوي پوځیان له افغانستانه ووزي. د فرانسې ولسمشر دا هم وویل تیر کال له افغانستانه 400 فرانسوي پوځیان ووتل، خو په روان 2012 کې به 1000 نور هم ووزي.
و ورځی په اونۍ کې تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو ده. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ امنیتي مسؤلیتونه د جمی پور از افغان ځوکونه ته وسپارل سول. د انتقال د پروسې مشر اشرف غنی احمد زی ویل په دغه ولایت کې امنیتي پرمختګونه سوي خو اداري فساد د پرمختګ مخه نیولې ده.
د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. لغمان والی محمد اقبال عزیزی په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته په وینا کې وویل د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په لومړي پړاو کې د لغمان ولایت د مرکز مهترلام امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوی وو، او په دې پسې دا د دویمه مرحله کې د لغمان د قرغیو ولسوالۍ چې په ځمکني لحاظ تر نورو لویه ده امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته سپارل کیږي. د انتقال پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل په لغمان کې امنیتي پرمختګونه شوي خو اداري فساد هم د امنیتی پرمختګونو په وړاندې خاندې.
اداري فساد نن د خاورې سرطان، امنیتی
نن تسوی ایموگ امنیتی زواکو او ایموگ زوا... ملکی زواکو منز یو دیر سخت فاصله را دا فاصله لمنز لار نسی امنیت بانده یواز ثبات نسی راوست گوره په څه دقت لغمان که عملیات کرده یو ملکی تلفات نو
د لغمان ولایت سیمایزو مشرانو دا وخت ویل د افغانستان له اوسنۍ اداري او کابینې ناراضي نه دي. دوی د قانون پر ځای د خپلوي او دوستۍ په بنیاد چلند کوي. یو تن قومي مشر ویل
ملت ځان په حکومت کې نه ویني، د استاذ بیگانګي کوي، ځکه وزیر صاحب پیشنا چولې بعضې خپل خور و خورې تر زمن همدغه خلک دي، ځکه چې د هغې سر افشا کېږي. دا والي وزیر کور پاکستان کې، د وزیرانو والیانو کورونه په ایران کې، تهران کې، دوبۍ کې، جرمني کې، ملته به څه ګټه ورسي.
بیا د 201 سیلاب قول اردو قومندان تورن جنرال عبدالله ویل ملي اردو د خپل هیواد د هرې سیمې د ساتنې وړتیا لري.
موږ ټول د وسلوال پوځ منصوبین ډاډ او اطمینان ورکوو چې دغه اعتماد چې تاسو په موږ باندې کړی دی من به یوه دقه هم ارامنه کېږو او د خپل ژوند تر وروستۍ سلکې پورې به دغه امانت په امانته توګه زموږ وروسته نسل ته سپارو.
د دغه مراسمو په پای کې د افغانستان د بیرغ په پورته کولو او د تشریفاتي قطې په ښودلو د لغمان له 15 ولسوالیو نه یوازې د قرغیو ولسوالۍ امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته وسپارل شول.
پر امنیتي مسایلو د کابل ورځپاڼو هم تبصرې خبرې کړي. له حمید مومند څخه اورو.
ویسا خپلواک ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلی چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شوی او خپل کار یې پیل کړی هم دی. ورځپاڼه وړاندې د طالبانو د یو پخواني چارواکي او د سولې د عالي شورا د یو غړي ارسلان رحماني په حواله لیکلی چې طالبانو خپل دریځ نرم کړی او غواړي د سیاسي هلو ځلو له لارې حکومتي چوکاټونو ته راشي. ورځپاڼه د په حواله دا هم لیکلی چې په دوحه کې خبریالانو ته اجازه نه ورکولی کېږي چې د طالبانو دفتر او د هغوی فعالیتونه وویني. ملي باور نه درلودو ورځپاڼه لیکلی چې د ملا عمر پخواني سکرتر طیب اغا د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزارت مرسیل شیر محمد عباس تانکزه او په سعودي عربستان کې د طالبانو سفیر مولوي شهاب الدین دوحې ته رسېدلی او خبرې پیل کړې دي. ورځپاڼه وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د پخواني مشر مولوي قلم الدین په حواله لیکلی چې دا کسان که هم منځلارې بلل کېږي خو د طالبانو تحریک ته هم ژمن دي. سرنوشت عدالت ورځپاڼې لیکلی چې په دوحه کې د طالبانو د استازو پرېکړې به د عامو طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي. ورځپاڼې وړاندې د مولوي رحماني په حواله لیکلی چې د هیله مند دی چې له طالبانو سره به د امریکا او افغان دولت خبرې بالاخره بریالی شي. د ورځپاڼې په وینا دا پرمختګونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې پاکستان بیا په قطر کې د طالبانو د دفتر له فعالیته خپله بېخبري څرګنده کړې. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان هغه راپورونه هم رد کړي چې ګواکې طالبانو د روانو خبرو په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. محور نادلو ورځپاڼې به لیکلی چې نړۍ اوس مهال په دې باور ده چې طالبان د پاکستان په ولکه کې یوه ډله ده او هیڅکله هم نه غواړي چې د پاکستان د ګټو په خلاف له افغان حکومت او یا له امریکا سره خبرې وکړي. ورځپاڼې دا ویره څرګنده کړې چې ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې طالبان په دوو برخو وویشي. د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت او امریکا باید په طالبانو د مسلط ایدیالوژي دقیق درک او محاسبه وکړي او هڅه وکړي چې د طالبانو په منځ کې انشعاب رانشي او ټول سولې ته حاضر شي. خدمتګر نه دولت ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی چې غواړي پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې برخه واخلي او دا سمنه ده چې ویل کېږي متحده ایالات له طالبانو سره په خبرو کې پاکستان ډډې ته کړی دی. خو ورځپاڼې په دې اړه په افغانستان کې دننه د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول په اړه ځینو اندېښنو ته کتنه کړې او لیکلی چې دا ویره موجوده ده چې که پاکستان ته داسې کوم مهم رول ورکړی شي نو ممکن پرېکړې ستونزمنې شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
قدرت الله له ننګرهار لیکي په حصارک ولسوالۍ کې مو سړک ډیر خراب دی، هیله ده دولت ژر راته جوړ کړي. اسماعیل هاشمی له سمنګانه. په حضرت سلطان ولسوالۍ کې زموږ روغتون کې دارو درمل نسته، چرواکي دي دغه جدي مسلې ته پام وکړي. پاچا نیکمل له پروانه. په سیاګرد ولسوالۍ کې پر 3000 کورونو یو کلینیک لرو، په دې کلینیک کې دارو درمل نسته، ډاکټران یې پر 10 بجو کار ته راځي، خپله حاضري لاسلیک کوي او بیرته په خپله مخه ځي. احمد فواد شیرزاد له ننګرهاره. په جلال آباد کې دوه مشهور باغونه سته، امیر شهید او سراج الامارات، چې اوس دواړه له پوډریانو ډک دي. دې مسلې محصلینو ته ستونزې پیدا کړې چې په دغو باغونو کې درس نسي ویلی. اوریدونکو له پکتیا ولایت لیکلی دی په یحیی خیل ولسوالۍ کې ټول شوونځي تړل سوي زده کوونکي وزګار ناستې د پوهنې له وزارت څخه هیله کیږي چې دغو زده کوونکو ته په دې ولایت کې یا هم کابل کې د زده کړې امکانات برابر کړي. زاهد نعیمی له میدان شاره: زموږ سړکونه او لارې ډېرې خراب دي، له دولت څخه هیله کیږي چې دې دغه لارې راته جوړ کړي. او محمد یونس له کونړ لیکي: سوله یوازې په اتفاق سره راتلی سي، که موږ په خپلو کې یو موټی سو دا په خپله سوله ده. دوی بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. له فریدی هوډ سیفی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې نن لندن ته ورسیږي او له برېټانوي مشرانو سره به خبرې وکړي او د اقتصادي او سیاسي همکاریو یو تړون به هم لاسلیک کاندي. د افغانستان د ولسی جرګې غړي نن هم د دې جرګې د دوهم مرستیال په انتخابولو کې بریالي نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په راتلونکي اونۍ کې بلغاریا ته ځي او د هغه هیواد له مشرانو سره به په افغانستان کې د بلغاریا د ماموریت په اړه خبرې وکړي. د سوریې شورشیان وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب وتنه یې په نارامه خار هومس کې نیولې دي. د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي متحده ایالات په جنوب ختیځ آسیا کې پراخ پوځي حضور غواړي، خو نه غواړي چې دلته دې هډې ولري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په اړه د اروپایانو او عربانو ګډه مسوده وڅېړله. او د مصر په پایتخت قاهره کې فرقه ایش خړې دوام لري. د اخوان المسلمین پلویانو د سیکولار اعتراض کوونکو او سیکولار اعتراض کوونکو د جمعې پورس د تحریر یا ازادۍ په میدان تیږي ورولي او یو لبر سره لاس او گریوان مو.
په افغانستان کې د تیرو اردو جګړو له امله په افغانانو کې ډیر فکری او په نور برخو کې اختلافات پیدا شوي دي. یو هم د لوستو یا باسوادو او نالوستو یا بیسوادو ترمنځ ځینې شخصي او سلیقوي توپیرونه دي چې ډیر ځله د ستونزو پر وخت پر یو او بل پړاو راچوي. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د ازادي راډیو د مشال د څنګه د خبریال نقیب الله متنوال پر رپورټ کې.
په وروسته پاتې ټولنو کې سلیقوي او شخصي غوښتنو ته ډېر زیات تمایل وي. ډېر خلک خپل فکر او نظر تر نورو لوړ بولي. ان تر دې چې د لوستو یا تعلیم یافته او نالوستو کسانو ترمنځ هم دا ډول توپیرونه پیدا کیږي. په خوست کې هم ډېر ځله نالوستي یا انپړ خلک په تعلیم یافته خلکو باندې نیوکه کوي چې کله دوی تعلیم حاصل کړي ځان په نورو لوړ بولي او حتی د ستونزو د جوړېدو پر هم د دوی پر غاړه وراچوي. په دې اړه څو تنه نالوستي کسان وایي:
نوم می جهان زمان د تعلیم یافته سړی دوا کوله درس یې لوي او بلبل د زوم دی په پلور نه دی هر چنه دی د لوړ مقام نه دی زوم لوړ غنی.
نوم می خپلواک د تعلیم او بی تعلیم خلکو مان کې زیات پیدا شوې ده. نن سبب یې ډیر پیدا شوې ده په داسې
تعلیم والا غوړي چې هغه زوم دی فور خپل بدیجا جوړ او بی تعلیم چې کوم دی دای تعلیم او ته حق استعمالوي یغه تخپل حقوق نه ورکړي. ایدیو ترمان چکم زید رول دا پدیر شیر رول دا
خلوستی یا تعلیم یافته کسان بیا دا خبره کوي چې څوک له تعلیم څخه به برخې پادشي نو دوی سره وقدا یا کې نه پیدا کیږي. زکه دا خبري کوي په دې اړه د خوستی او تن ځوان منور چې خپل لوړ زده کړی لري دا سی وایي:
سوا جامعات چې به سوا د یو تر تعلیم یافته کام لري خصوصا تعلیم یافته کسون چې وی هغه کله چې کلی کې ارسی دا محلي سیمو کې هغه یو لباس یو منظم لباس یو غستوی عدالت سي ته سي کتابونه ور سره وي ابي تعلیم دا سی یو فکر یو انګرنه کې چې کدا یو قسم پیشن یا مور په مونږنی کې مې دې واجې دې بتلی مې دې سره زید په دې تلی وتا خصوصا نیک نظر یې خپه کر لري خو ته مېلان ډیر وی هغه اکثره وخت دې چې دا سې باز کورونه کې نه دې نه پرد پېد کېږي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو کار په همیشا کارګر وای چې ستونزه په علم کې نه بلکې په اشخاصو پورې تړلې ده. ځینې خلک رښتیا هم له علم څخه سمه ګټه نه اخلي او د ګټې وسیله یې ګرځوي.
پس باید موږ د تعلیم سره تربیه جوخته په کار ونیسو. هغه څوک چې تعلیم نه دی کړی زموږ د تربیه په وجه باید تعلیم ته مراجعه وکړي ترڅو د زید نه خلاص شو. بل خو په افغانستان کې مشخص راشن چې په افغانستان کې ولې تعلیم دلته غن لري ارزښت لري. په افغانستان کې تعلیم د ګډې وسیله ګرځولې ده، نه د اختراع، نه د سہولت او نه د بشریت ته انسان ته د خدمت. کچیر موږ د تفکر په دې بدل کو چې نورو بستړی وم نورو ته زیات کار کوم په تربیه کې ممنغه زده کړی او نورو نه زیات سرګردان باید زوم د دوی د سہولت لپاره په هغه صورت کې دا تعلیم نتیجه بخښته او نتیجه به ورکړي.
په خوست کې یو تن دینی عالم مفتی حبیب الرحمن وایي چې شرعي حکم دی چې علم په نر او ښځو دواړو فرض دی. مفتی حبیب الرحمن زیاتوي چې په اوسني وخت کې د دیني او عصري علومو دواړو ډېر ضرورت دی چې باید هر مسلمان یې په تلاش کې وي.
دا هو واقعا خدای تعالی بیان کړی دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي؟ او دلته یعلمون ولا یعلمون دا دوه کلمې ذکر شوې دي، په دې دواړو کې مفعول نه ده ذکر شوی چې په څه پوهیږي او په څه نه پوهیږي. نه، الله تعالی مطلق یلی دی چې آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه چې نه پوهیږي. نه یو عالم شو بل جاهل شوله، د عالم او جاهل ترمنځ خو توپیر شته، دا فطری عمل ده. د دوی ترمنځ توپیر خو خدای تعالی بیان کړی ده. نو یله مزاج چې جاهل هم عالم شي، ټول عالمون شي، به د ترمنځ دا غزید بازی نه وي.
د یادونې ده چې په تیرو اوږدو جګړو کې په افغانستان کې تر ټولو زیات د پوهنې او تعلیم برخې ته زیان رسیدلی، چې د چارو د کارپوهانو په باور رغېدل به یې هم ډېر کلونه وخت واخلي.
په ولسی جرګه کې د نورستان د خلکو استازی مولوی احمد الله موحد وایي چې د نورستان یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او د حکومت او ولس ترمنځ واټن زیات شوی دی. په دې اړه روح الله انوري له مولوي احمد الله موحد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په نورستان کې خلک له کومو جدي ستونزو سره مخامخ دي.
متاسفانه یو تعداد هغه حلقات یا هغه ادارات چې په دولت کې دي هغه نورستان ته دونه توجه نه کوي، خصوصا امنیتي لارو کې. امنیتی ارگانونه په نورستان کې کاملا ډیر ضعیف دي، هغه څکل دي ته ماده نه دي چې د نورستان د خلکو ستونزه حل کړي، امنیت خوندي کړي.
مننه. څه لاملونه دي بولې سب چې مرکزی دولت نورستان ته پام نه کوي په امنیتي برخه کې، د بیرغونی په برخه کې؟
البته دا دغه خپل نه پوهیږم چې هغه مشکل به وسره، اما دا چې کوم حد پورې چې موږ هغه سره مطرح کړی تر اوسه پورې دغه هیڅ مثبت ګام نه دی اخیستل شوی. مثال په توګه تاسو خپل نه چې دغه څول سوالګان دي چې طالبانو په لاس کې دي، طالبان په واقع دي
کومې کومې ولسم
مثلا برګمټال، کمدیش، وایګل، حتا منډول. منډول یو هغه ولسوالۍ ده چې هلته نه پولیس لري نه قومندان لري، دیو په تشکیل کې نه ولسوال لري، دیو په تشکیل کې صرف د کاغذ په سر شته دی، اما عملا هغه ځای کې شتون نه لري. حتی د منډول خلک چې موږ ترا ډېر زیات شکایتونه وکړل، حتی د منډول خلک وی غواړي چې حکومت سره کښېني، حکومت توجه هلته جذب کړي، مګر متاسفانه حکومت خصوصا محلي چارواکي دې ته هیڅ توجه نه کوي.
خاص ته د درې وړ ولسوالیو خلکو شکایتونه وکړه، همدارنګه کېدای شي نور ولسوالیو ته چې لاړ شي ته خلک هم دغه شکایتونه وکړي. تاسو کومې لارې چارې لري؟ تاسو به څه وکړئ دغه مشکلات حل لپاره؟
بله، لومړی موږ کوشش کوو چې د محلي چارواکو سره دغه مسایل شریک کړو، محلي چارواکو سره کینو، هغه سره دا موضوع شریک کړو کې چیرته د هغه توان نه بیا موږ واړو چې دا موضوع مرکز سطح د مرکزي چارواکو سره باید شریک کړو.
مولوی صاحب، تاسو ویل چې د څلور یا پنځه ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي، هغوی واک چلیږي پکې، ولې حکومت د دغه د نیولو لپاره عملیات نه کوي یا قومي مشران نه استفاده نه کوي؟ خیر،
دا د حکومت ضعف ده. البته عملیات د حل لار نه ده، چې موږ تاسو وینو چې ډیر عملیاتونه یوازې د سیمه خلکو ته زیان رسول نه مخالفین ته، نو اکثرا د فرد چې عملیات کیږي هغه عوام خلکو جل کیږي، هغه تلفات عوام خلکو د مخالفینو پر نسبت ډیر زیات وي. موږ دا طرح وړاندې کړل، البته یو تعداد دارو دي چې موږ سره مراله ده چې موږ ماما حرکت باندې اوس کار کوو چې ولس لاره د قوم لاره په شکل باندې خلکو سره خبرې وشي. تاسو به ورو کې چې یو تعداد مخالفین اوس دې تماده ده چې باید حکومت سره یو ځای شي. حتی یو تعداد مخالفین او ولس هم بیزار راغلي، پوز دغه بد امنیتي، دغه وضعیتونه، دغه حالاتونه، خلک یو رقم وحشت پیدا شوه. دلته حکومت چې کوم محلي چارواکي دي هغه ناتوانایي ده چې هغه ولس سره تماس کړي، د ولس سره دغه مسایل کې همکاري نشته. نو په دغه اساس ولس هم یو نو د دولت نه یا د چارواکو نه مایوس دي، او د ولس او د دولت ترمنځ یو نو فاصله میست راغله ده.
ځنې خلک رسوي مولوی صاحب چې په نورستان اکثر ولسوالۍ ته د طالبانو والی د هغوی کوم نوماندان چې دي هغوی تلی شي، خو ولې د نورستان دولتي چارواکي نه شي تللی؟ دا د دوی کمزوري ده، همدغه ستا خبره چې د ولس سره واټن پیدا شوی که څنګه؟
البته دا خدای خپل جرأت او استعداد پوره ده چې ولې دولتي چارواکي، والیان، قومندانان نشي ګرځېدلي او طالبان ګرځي. دا زمنم چې د طالبانو والیان سرتاسری نورستان باندې کال کې یو ځل دورې کړې دي، موږ تاسو خبرېږو. زمونږ البته چې نوی والی په اوسنیو شرایطو کې یو تعداد ولسوالیګانې کتلي دي، په هغو کې دورې کړی دی. انشاءالله آینده د پاره هم داسې یو مثبت دغه ولرو. نورستان خلک دې ته اماده دي چې یو ساحې ته لاړ شي، د خلکو امنیت ټینګ کړي. مګر د چارواکو له خوا نه دا موضوع لږ سست دی، ضعیف دی، یعنی بې کفایتي ده چې دا خلک جوړ نشي کولای چې ولسوالۍ وګرځي او د خلکو ستونزه د نږدې نه وګوري، د خلکو سره خپل مشکل شریک کړي، د خلکو همکاري ځان ته راجذب کړي، د خلکو له خوا نه ملاتړي ځان کې پیدا کړي. دا د هغو د ظروف ده له وجې دا شوی تر اوسه نه ده شوی.
په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازی مولوي احمد الله موحد و.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اورئ.
نن ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام کې له اروپایي هیوادونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو موافقت نامو پر لاسلیک کېدو خبرې کیږي. ولسمشر حمید کرزی د اروپا په سفر وتلی او تر اوسه له ایټالیا، فرانسې او بریتانیا سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه تړونونه څومره د افغانستان په ګټه دي؟ په پروګرام کې پر همدې مسلې خبرې کیږي. دغه پروګرام پر 3 بجو پیلېږي او د ماښام تر 5 بجو به روان وي. که چېرې تاسې هم په دې اړه نظر لرئ، کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ. د ټلیفون شمیرې د پروګرام په پیل کې اعلانېږي. د پېښور پولیسو یو افغان موټر چلوونکی وژلی دی. د وژل سوي افغان خپلوانو ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه وخت ډزې وکړې چې د دغه څخه پیسې اخیستې او له ده سره په کافي اندازه پیسې نه وې. جزئیات له اسمت سروان څخه اوري.
د تواب په نوم د وژل شوي ځوان افغان موټر چلوونکي کورنۍ وایي پولیسو پر نوموړي وروسته له هغې ډزې وکړې چې د سلو پر ځای 80 کلداري پولیسو ته ورکړې. د نوموړي د ماما زوی احمدالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل تواب چې په خپل لارۍ کې سیمنټ بار کړي او د افغانستان په لور روان و، د جمعې په ورځ شاوخوا 11 بجې د پېښور په حلقوي سړک یا رنګ روډ د پشتخرې تانې په حدودو کې د لوی لارې پر سر په رڼا ورځ د پولیسو د یوه سرتېري لخوا په ډزو ووژل شو. نوموړی په پېښور کې د افغانستان د جنرال کونسلګرۍ له مسؤلینو مننه وکړه چې سمدستي د پېښې ځای ته ورسېدل او د تواب د قتل دوسیه یې د سیمې په تاڼه کې ثبت کړه، خو غوښتنه یې وکړه چې نه یوازې د پېښور کونسلګرۍ بلکې د افغانستان دولت باید په لوړه کچه دغه پېښه تعقیب کړي. د پښتخرې تانې یو مسؤل افسر چې نه یې غوښتل نوم او ژغې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټوله ملامتي پر موټر چلوونکي واچوله او ادعا یې وکړه چې پولیسو وروسته له هغې پر موټر ډزې وکړې چې په خبره یې موټر چلوونکي غوښتل په امنیتي پوسته کې ولاړ پولیس تر موټر لاندې کړي. خو په پېښور کې د افغانستان د جنرال کونسلګرۍ دوهم سکرتر محمد هاشم نیازی چې دا پېښه یې له نږدې تعقیب کړې، د تواب د کلینر له قوله ازادي راډیو ته وویل د پېښې پر مهال د دوی لارې د لوی لارې پر سر ولاړه وه.
خدا دې پیسو هغه کې 100 روپۍ ته نه غوښتلې او 10 پیسې کمې و، 80 روپۍ ودا پیسې در سره دي، دا در واخله. خو هغه باندې کې څه کنه خبرې تیرې دي رسېږي دي چې با هغه نه ده. خو د ذکر دي تقریبا 4 روپۍ ده چې دا ډریوري وشته او ما زه به شهید کوم.
د قبایلی ترانسپورترانو د اتحادیه یا خیبر ترانسپورت مرستیال یوسف خان اپریدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه پېښه پکلکه وغندله. ویویل که قاتل محاکمه نشي نو دوی بل افغان موټر چلوونکو سره یو ځای احتجاجي مظاهره او کاربندي اعلان کړي.
دا کم ظلم شوی دی، موږ مزمت کوو، موږ متفقات تور د افغان ترانسپورت او څنګه موږ یو یو موږ متفقات تور باندې ولاړ یو. بے ګناه د ظلم شوی دی، بل تحقیقات سي طریقې سره وشتهونه شي. بهرحال موږ متفق یو په دې به اوچتېږو، یو قدم به اوچتو، ځکه سبا بیا داسې واقعه راځي ترانسپورٹ موږ نشو برداشت کولای بین دا حقیقت دی چې دومره ظلم شروع دی د کراچۍ نه واخله تکابله پورې دوی ته څه نه پاتې کیږي څه پاکستان کې ظلم شي څه افغانستان کې ظلم شي
د یادونې وړ ده چې د لویو لاریو افغان او پاکستانی موټر چلوونکي دواړو غاړو ته د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي او وایي له کراچۍ نیولې تر کابل او د افغانستان نورو ښارونو پورې له دوی څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستل کیږي او که پیسې ورنکړي په مرګ وشل کیږي چې ښکار مثال د تواب وژنه ده
عمر دل چې پرون د پېښور پولیسو یو افغان موټر چلوونکی وژل دی کې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري واوري پته د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو فیسبوک باندې ته هم ورتللی شي او بلا بل مطلب کې لوستلی شي د ازادي رادیو د فیسبوک باندې لینک د ازادي رادیو د رسمي باندې په لومړی مخ کې پیدا کولای شي تاند څنګه 19 پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی شي د خبرونې ورستۍ راپور مو د امریکا د ځنګړو ځواکونو یا شل فورس پاره دی د امریکا ځنګړي ځواکونه په خپل عملیات کې تغیرات راولید چې دغه ځواکونه مشربت څوک کوي او عملیات به پر کومو برخو متمرکز وي په دې اړه هارون بچاله واشنگټن رپورټ را لېږلې
اسوسییټډ پریس جان د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې د امریکایي پوز د ځنګړو عملیاتو د سانګې د مشر اډمیرل بل مکریون لخوا د وړاندې کړل شوی دغه نوې ستراتیژي په پینټاګون او هم په سپینماړی کې هرکلې شوې ده اجانس د پینټاګون د یو لوړ رتبه افسر او هم د اوباما تنظیمي د جګپوړو چارواکو په حواله چې د نوې پوزي پلان په اړه معلومات لري او د چا نمونه چې ندي ورکل شوی لیکي چې د عراق او د افغانستان د تیرې یوې لسیزې له جګړو څخه راستنیدونکي ځنګړي ځواکونه به په وړو وړو کتابتو کې هغه ځایونو ته د عملیاتو لپاره ولېږدول شي کوم چې پدغه تیرو کلونو کې د دې ځواکونو د لک شمیر لکبله رسیدګي نه ده شوې د امریکایي پوز د نوي پلان تر مخه ویل شوی چې د دې هواد ځنګړي ځواکونه به له بهرنۍ پوزونو سره د غړي همکارۍ او تربیه پروګرامونه پر مخ یوسي چې زیات تمرکز به د آسیا د آرام سمندرګي د سیمه په هوادونو کې د دې ځنګړو او د مخکې په پرتله د لاغختل شو پوزي کتابتو د ځای پر ځای کولو په چارو وشي دا جانس پلی کنا چې په داسې کېدلو سره به دغه ځنګړي پوزي یونټې وکول شي تیر کال په پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژنې او یا بیا دغه تیرونه په سومالیا کې د سمندري ډاکوانو له بلکې څخه د یو امریکایي او یو بل ډنمارکي تند راخلاصولو په سیر یو وړخیزه او چټک عملیات ترسره کړي په داسې حال کې چې اوباما انتظامیه غواړي د امریکا په ټول پوځي ځواک کې د پام وړ کمیرا وستل شي اسوسییټډ پریس اجانس د هیواد د دفاع وزیر لیون پینټا په حواله لیکي چې د ځانګړو پوځي عملیاتو او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره په مختص شو فنډونو کې به کمې نه راوړل کیږي د دې ځانګړو پوځي یونټو د دایره کار په حق لبیا ویل شوی چې دوی به د نړۍ په کچه جوړیدونکو خطرونو ته د غبرګون خولو په خلاف تر ډیره د هغه پوځي عملیاتو د ترسره کولو مسولیت ولري کوم چې ورته د امریکا ولسمشر او یا هم دفاع وزیر په ګوته کوي همداراز ویل شوی چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو قومانده به د ناټو د غړو هیوادونو له پوځونو سره د نږدې اړیکو د لرلو ترڅنګ د امریکا د استخباراتي او د مخادره موادو پر ضد د مبارزې د ادارو ترمنځ د همکارۍ د سیوا کولو په لړ کې مهم رول ولوبوي په نه حال کې د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ اوباما انتظامی ته سپارښتنه کړې چې د شکپنو ترهګرو تنانو پر ضد د پټو عملیاتو اختیار دی د امریکا د استخباراتو او مرکزی ادارې CIA نه واخلي او د دې هیواد د پوز په لاسو کې دی ورکړي اسوسییټډ پریس اجانس په هیومن رائټس واچ کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د سانګې لپاره د مشاورې انډریا پروسو خبر راغستی چې وایي ترهګرو تنانو سره د معاملې کولو امتیاز امریکایي پوز ته ورکولو سره به دغه مسلې یو تر سرحده په رڼه توګه خلکو ته معلوم شي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
سلامونه ملګرو په نننۍ تاندې څنګ کې مو بیا هم وګمه رشیدی
او نورګل شفق ملتیا کوي
هو ملګرو که د ژوندې پاتې کېدو لپاره اوبو او خوړو ته اړتیا لرو نو دمې ساتیری او تفریح ته هم اړتیا لرو
چې یو خوا موږ ته د لا زیات کار لپاره توانایي او ځواک راکوي نو بل خوا زموږ ذهن تازه او ژوندی ساتي
هو په نننۍ تاندې څنګ کې مو د تفریح کولو له ګټو خبرو او هم د یوې داسې ناروغۍ په اړه درته غږیږو چې ځینې کسان یې ساتیری یا ټوخی بولي
سندره هم در باندې اورو له تاندې څنګ سره اوسئ
وګمه
بله
لکه څنګه چې د انسانانو څیرې توپیر سره لري همداسې فکر سلیقې او ذوقونه هم فرق سره لري که څنګه
او رښتیا هم همداسې ده چا ته به یو څه ښه ښکاري خو د چا به بدې سي او د چا به یو ډول خواړه خوښیږي او د چا بل ډول
هو څوک به د تفریح لپاره سینما ته د فلم لیدلو لپاره ځي څوک به یو میله ځای پارک یا باغ ته د چکر لپاره ځي
او څوک بیا د ساتیرۍ لپاره د خپلو خپلوانو میلمانه کیږي نو شفق صاحب یو پوښتنه به تانه وکړم چې د تاسو څنګه تفریح خوښیږي
ولا اکثرا ملګرو سره تک خو خو مچ چیرته یو نیم شنه ځای ته لاړ شو پارک ته لاړ شو نو دا می خوخیږي نو څنګه اوس داسې ونو کوچ لذین ځوانانو واورو چې دوی څه ډول تفریح کوي او د تفریح لپاره کوم ځایونه ته تک خو خوي
او به خسمه د ځوانانو لپاره واورو
نو می احمد لاد روزګان د ولایت چوری د ولسوالۍ روزګان کې میلی است د رود جې ته ځوال ته چمنان دي پر چمنان باندې القان څوک والی بار کې څوک غیش بس پرې واز د جمعې فوراز مشکوچ بشنو منټکو ته ولار سو مزار بابا په نامه یو زیارت ته الته زو بس میلی ته
زمونم صدیقه مشکل شه د جمعې فوراز کې موږ خپل فامیل سره جز ځاینو ته ځو چې امنیت ولري موږ کولای شو چې خپل وخت خوب تیر کړو هم دعوه تبدل شي او هم کله چې موږ درسونه وایو موږ درسونه کې خسته کیږو ورشي یو تفریح وشتي او زمون فکر بدل شي
شفق صاحب ریختی هم تفریح ما هم دیره خواهیگی خو دکتر محب الازغم بیاوایی چه لستریا و روسته ده تفریح کول دستی کرده لکه دیو چا پا وجود که چه نوی ساو پکل شی
خو کچوک لتفریح پرتا کار تا دوام ورکلی خواهی پایل بای هم خواه نوسی ده خبره هم دکتر زغم کردی
که بیخی ده پولاد و ماشین همی که دوامدار و چلیگی و گرزیگی بلاخره لکار الویگی انسان هم ده غصی ظرفیت لری او ده خپل ظرفیت حتی چه ورسید بیا نور کار نشی کولای هغه که فزیکی کار وی که فکری کار وی ذهنی کار وی کله چې سړی ذهنن یا جسمن ستړی کیږي تفریح وکي بیا چې کار لسره شروع کړي لکه بیخی داسې نوې سات چې پکې پکل شوی وي خو کچره دغه سي ستړیا سره سره بیا هم کار وکي بیا هم کار وکي د کار نتیجه خراب راوځي ځکه چې هغه بیا هغه سي کار نشی کولای چې په تازه حالت کې کولای شي
شفق صاحب دکتر زغم همدارز دیو مرید کیسه کوي نور به تاسو وایي چې څنګه
چې ل خپل مرشد غختل د اوږدې مودې کار په لنډه موده کې زده کړي خو د مرشد جواب یې څه وکړل
خو د مرشد جواب د هغه د کار موده یې نور هم ورته اوږده کړې وه
کوم مرید و خپل مرشد ته ورغی چې څومره وخت کې باید د تصوف زده کړم استاد یې ورته وویل چې دو کلونو کې دو ورته وویل چې که شپه ورځ زحمت وباسم کار وکړم نو بیا په لسو کلونو کې یعنې که چیرې سړی داسې پرله پسې کار وکړي د کار ثمر د کار حاصل به یې کم وي تر هغې چې د کار په منځ کې تفریح کوي
وګمې ډاکټر محب الله اعظم وایي چې د بیلابیلو کارونو لپاره ډول ډول تفریح کېدل شي خو د ځوانانو لپاره به خوي چې میله ځایونو ته له داسې دوستانو سره لاړ شي چې د زړه خواله ورسره وکړی شي پوهېږي ولې
ځکه چې دا هم د دوی فزیکي او هم ذهني ستړتیا له منځه وړي
هو
که فرضاً سړی مطالعه کوي له مطالعې سړی کېږي باید یو څو دقیقې وګرځي تازه وینه مغزو ته رسیږي او نور اندامونو ته که چیرې سړی فزیکي کار کوي سخت کارونه کوي چې سړی شو یو څو دقیقې دی وغځي چې د عضلات او ستړیا یې وځي ځکه په اونۍ کې واورس چې موږ تاسې رخصتي لرو دا بهتره ده چې سړی که کورنۍ لري خپل ماشومان هم ځان سره بوځي یوې خواته که بل ځای نه وي یو نږدې خپل کره دا هم یو ډول تفریح ده هم د هغوی خبر به اخلي او هم به د دې فکر پام به یې بدل وي ځوانانو لپاره هم همدا غوره ده چې میله ځایونو ته ورشي او وګرځي خپلو ملګرو سره داسې ملګرو سره چې د زړه خواله ورسره کولی شي چې هم فزیکي ستړیا الرژي او هم ذهني
ملګرو تاسو ته د څنګه خبرونه ته له آزادۍ رادیو څخه غواړم وګمې په هیګي ځینو کسان ته د هم یو تفریح یا ساتیری ښکاری چې پر نورو ملنډي وهي رشخندې کړي او یا یې هم وځوروي
خو دا په رښتیا هم یو ساتیری ده او کنه په دې به وروسته وغږیږو نو لومړی
به داسې وکړو چې له ځینو ځوانانو به واورو چې نور دوی ځوروي که دوی نور ځوروي
سمدا
زمانو محمد صابر دی د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ سیدیم کئ اورز ما ملګر دی ما ډیر تسیم کی ضروری هغه خنو زرول خجلیا کلم غوګونه تاو کی او یا دسمال می لغاړی نه واخلی نو نور د سیده غستا چی الله سا چی دغه سی عملی وې
نو می تمنا ده او طبعا نم د سیده زینیشته او ډیر شته د سی پښوې د موسه سیمفیان میم دی چی مای زوروی کتابچه می پټاول بیا یو وخت بیره تاویل چی دغه د کتابچه
ایمان سلیمان ده ما مرګل ده نو هغه بیا ډیر خو باندې نو چې کله څملی نو زب سویر شمو تیم چې جکشه بیا کله وبو پوچم کله چې شي کوم دا په دغ نه ډیر ضروریږي نو د زوروالی مو ډیر خوخیږي
سپانم نه دی دا اکثریت پسند کوي خپل سنفیان ډیر زوروالی ما اکثرونه می ډیر زوروي ما د چ ما زوروي او ز ډیر ز پقر کې کوم
وګمه دا روزګان اوسیدون کې ځوان محمد صابر پویږي چې سوایي
ان سه دام ګل لري خپل ملګرو اتمن زوروي
هو د ګیل نه لري دی وای چې ما خپل ملګری زوروي خو د ځکه نه دی خفا چې ملګری د ساتيري لپاره داسې ورسره کوي
خبرې به وره
خوان داخلي ځکه چې نور ملګری نور انډیوالان پر دغه سي خوشاله سي وخان جاغه پر د باندې نور پجی کې د کوم مطلب نه لري چې زه د یو زوروم پجی کې زه یو خاصه د ته یو ګټې دی صرف تا غم دې دغه چې د دم یو ساتيري وس نور ملګری ته او ماته ما زوروي
شفق صاحب دی او چې زورول شخندول او له هغه خوند خستل ساتيري تو کې نه دی
هو دا د ساده زمپنوم یو اروایي ناروغي ده دا ناروغي څنګه و ناروغي ده په دې اړه
یو ځوان ارواپو ډاکټر نجيب الله زغل والوي
په تعریف لحاظ باندې د تعریف کوي خصوصا فورم چې یو ډیر لوی ارواپو دی ها کار یا جذبي ته وایي چې یو څوک په مکمل ډول باندې غواړي چې په ژوندې شایان باندې حاکمیت ولري دا حاکمیت که په ماشومان وي که په خصو وي که په نورو حیواناتو هوي بل لیکوال د ووټ په نامه نه غوي چې د یو چا د ملکیت نسترګې پټول د یو چا د شخصي ژوند نسترګې پټول او په هغه حاکمیت تر لاسه کول د سادیزم دی یو میلټ سادیزم یا نورمال یا منځمهاله سادیزم دی دویم میجر سادیزم دی یا قوي سادیزم دی په میلټ سادیزم کې چې دی عادي هم دغه ټوخی راځي بیا په میجر کې چې دی ټول قوي وهل دی یو انسان د غوښې تر خوړلو پورې د یو انسان د مایوب کولو پورې دا لوی سادیزم کې راځي چې دی خطرناک حالت دی چې دا په دې جنگي حالت کې افغانستان کې ډیر مروج شو نه راځي ځوان چې موږ زړه خلک هم په سادیزم مخته دي مثلا یو جلې د پلار تیری ګلکان او څو څومره خسته جلې او چې کبر مې کونه یا ول څومره کبر کوي او څومره فناز لاړه ا ټلیفون لاري ورته ټلیفون کوي هغه زوري د هم سړیزم دی یا ولک دی په یو چا باندې رښخند و یغینه خوان د خریچات پوزره پیتا ده دسترګې د سیدی دا وګونه دی پلان دی د هم سړیزم دی یو سړی بل هغه یو څوک دومره هره پوری وای چې مایوبیه د هم سړیزم دی یو معلم دی په یو مکتب کې هغه ماشوم وای په کمچینا په مترو کې باندې د هم سړیزم دی یو سړی دی د خزه وای د هم سړیزم دی اته کټګوریز دی دا ټول د سړیزم حالتونه دي
وګمه ډاکټر زاخل ول وای چې دا یو داسې ناروغي ده چې ډیری وختونه ناروغ کس نه پوهیږي چې په دې ناروغي اخته دی
اریسیا هم ډاکټر صاحب زخل ول ده هم زیاته وی چې د دې ناروغي د پیدا کېدو یو لامل کورنۍ تربیه او د مور پلار چلند هم دی
هو
ځینی مور پلار دی خپل ماشومان وای وي زړه دی یخ شو یا زړه می یخ شو ستا په وهلو دا د سړیزم یو برخه د مور پلار نه په ارشاد کې پاتې کېدل یو خو په اجتماعي او ټولنیز ارشاد کې اخلي بلې په طبيعي ارشاد کې د مور پلار نه اخلي مثلا پلار دی یا مور ده په کورنۍ کې بیرون کورنۍ نه یو کار عمل سره رسي د سړیزم یو څوک وشل لري یو څوک تحقیر کړي یو چا باندې ښندوال راځي کور ته پام دی خبره باندې افتخار کوي دا یو ماشوم ته روحي ورکړه چې دا خو یو ښه کار دی او افتخار کول پی یو کریډیټ دی د دې په ژوند کې هم د سړیزم د دې ژوند یو برخه ګرځي نو ځینې عالمان دروپونه په دې عقیده دي چې یو جن هم شته دی چې ماشوم ته سړیزم انتقالي یو تعداد دي چې هغه په غیر اختیاري ډول باندې پوهیږي دا سړیزم دی مثلا پر ښند وهي چا د وی ته پټپوزیا غټسریا سینا هغه ته خټو خاندي یا ملګرو کې ولا بلورز یو جلی پلار روانه و ولا دغه سی ټوکه می پیوګل دغه سی می جړا غ میرا وسله د په غیر شوري ډول باندې سایډیس ته خدا نه خبر چې زه پاروی ناروغي باندې ختایم
ځوانانو ډاکټر زخلوال هم درز دی او څو ځوانانو د ګډی نستی کیسه کوي
چې یو ځوانې پټو قټو خو د خپل ځان وژلو تاړ کړي وو خو دوی
ته اوس هم ځانونه پر نخ کاری
هو
د ځوانانو ترمنځ د ټوکولو دی یو بد خاطرات کې رښوی را پم دی نيزیو کې یو څو ځوانان په یو ځای کې ناسو دی یو لک چې هغه د 14 کال عمر درلو ځوانه لکو پاغې ټوکی کړي وي هغه د شپې ته ځانې دام کړي وژلې یو یاندا د سایډیزم ښکار ګور دی الکان د شهید قبول هم نه کې شاید روم رم د قبول نه کې چې دا ګناه زمونږ چاغه منګم ځان وژنې ته وهڅاو ځکه هغه دومره تحقیر شو چې وزینې لارې دا شو چې هغه باید ځان وژنه وکړي مګر دوی دا ځان ته حق ورکوم من هیڅ ځوانانو چې مخ ټوکی کړی دي.
شفق صاحب ریښتیا هم یو ډېره خطرناکه ناروغي ده سادیزم. څنګه ډاکټر زاخلوال د دې ناروغۍ د درملنې په اړه کوم څه وویل کنه؟
هو ډاکټر زاخلوال د دې ناروغۍ د درملنې په اړه وایي چې باید خلکو ته پر دې ناروغۍ د پوهاوي لپاره سیمینارونه او روزنیز ورکشاپونه جوړ شي او همدارز وایي چې دوی باید یو بل پر حقونو پوهول شي په ځانګړي ډول میندو پلرونو او ښوونکو ته په دې برخه کې پوهاوی ورکړل شي.
کوم خلک چې جینیټیکل یا دماغي خلل لري هغه رواني تداوی ته ضرورت لري، هغوی ته باید طبي تداوی ورکول شي. نورمال خلک چا باندې رشخان نه کوي، نورمال خلک په چا باندې ټوکې نه کوي، نورمال خلک د انسان غوښه نه خوري، نورمال معلمان اجازه نه لري چې سم کې شاګردان ووهي. د دې لپاره ښه تداوی داره دوی ته ټولنیز ټرینینګونه ورکول شي، ورته وښودل شي خپل حق او د بل حق او دا باندې پوه شي چې کوم شی په تا بد لګېږي دا په نور خلکو هم بد لګېږي. دا ټوکا نه ده، دا د یو چا د خندولو وسیله نه ده.
نو سادیزم کې داسې یو ټرینینګ کورسونه جوړ شي د استادانو سره د مور پلار سره چې دوی د دې حالت نه راوباسي او سادیزم یو مډرنسټی یا پرمختللي حالت ته لاړ شي. د دې لپاره باید دولت خصوصا تعلیم تربیه برخه کې ډیر کار وشي، لوی لوی سیمینارونه جوړ شي او دې کې باید ټول خلک ګډون وکړي. د سیمینارونه جوړ کړي چې هغه متخصصین درو شي د نور دنیا نه راوغړي، قوي قوي عالمان دي. نو دلته باید د دولت دغه برخه ته ډیر زیات کار وکړي.
وګمې پدې خو سره پوه شو چې د یو چا زورول ساتیر نه بلکې د سادیزم په نوم یو اروایی ناروغي ده.
بله چې
نو وګمي زیاتره سندرغاړي هم په سندرو کې لدا سي خلکو ګيلي کوي چې دوی زوروي.
نو څنګه کومه سندره دی غواره کړی؟
په نړۍ سندره کې هم همدا سي ویل شي.